د مشال اړوي په بل خبرونه کې زه ګل ایاز مجید بابر او نگین صدق پور د طاهر اله وایو. دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. په خبرونه کې د قبایلي علاقو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخبرو. د خبرونې په دویمه نمایي کې دوه پروګرامونه قبایلي سیمې د بدون په لور او د سولې په لور درخبرو. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له مجید بابر اوري.
سړی مشي هم به مشال د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان یو مشر وایي چې حکومت او پوز د خړخم خړ کمر په پیښه کې خپل غلطي منلي او غیظمنو کورنو سره مرسته کول غواړي. د سنټ د بشري حقوقو د کمیټه یو غړی وایي د پښتنو د بلاک شو شناخت کارډونو په اړه حکومتي وزیران غلط بیان کوي. د ایران ولسمشر وایي امریکا سره خبرې اترې ممکن نه دي. اوست مشال د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان د ډوګا مچخیلو یو ملک غلام خان وایي چې پوز او حکومتي چارواکو د خړ کمر په پیښه کې خپل غلطي منلې ده او اوس غیظمنو کورنو سره مرسته او روغه کول غواړي. د خړ کمر په پیښه کې د لسو وجل شوو کسانو تعلق د ډوګا مچخیلو سره وو. په دې پیښه کې د وجل شوو شمیره اوس سوار لو تر رسیدلې. تیر ورځ مشال لري سره په خبرو کې ملک غلام خان وویل تیرور د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی لخوا جاری کړل شوی یو رسمي اعلامیه کې ویل شوی چې حکومت به د وجل شوی هر کس کورنۍ ته 25 لکه او جوبل شوو سره 30 لک روپۍ مالی مرستې کوي. خو مشال لیرو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی دا خبره رد کړه چې ګوندې پوز او یا حکومت خپل غلطي منلې او زیاتوي چې پوز او حکومت صرف د اغیزمنو کورنو سره مرسته کول غواړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د خړ کمر د پیښې په اړه د رښتیا او معلومولو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. تیر شپه د پیښور په حیات آباد کې روانې احتجاجي ناستې ته وینا نه پس مشال لیرو سره په خبرو کې پښتین وویل
به واسه خلک یو محکوم یو غریب ولس یو د مونږ سره خو یو لر ده په پوره منطریقه سره خپل جدوجهد کول درنا جلسه جلوس کول انصاف غوښتل دا به د اختر په ورځ هم وي دا به تر هغې پر روان وي چې تر څو پورې انصاف نه وي شوی مونږ ملګري یې نیولې دي هغه را خلاص کړي کمیشن د جوړ کړي جوډیشل.
د مئی په شپږویشتمه د شمالي وزیرستان د بویا تحصیل په خړ کمر کې د پارلماني غړي والی وزیر او محسن داوړ هرکلی له ورغلو ځایي کسانو باندې د ډزو په نتیجه کې 14 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي ول. د پوز د اطلاعاتو څانګې ویلي ول چې په دغه سیمه کې د پوز په یوه چیک پوسته د برید نه پس پوز په خپله دفاع کې ډزې کړې وې چې دا مرګ ژوبله پکې مخې ته راغلې وه. خو د غورځنګ پلویان دا خبره ردوي. د دې پیښې سره د تړاو په تور محسن داوړ او والی وزیر دا مهال د چارواکو په والککری. د سنټ د بشري حقوقو د کمیټې غړي عثمان کاکړ ویلي چې حکومتي وزیران د پښتنو د بلاک شو شناختي کارډونو د شمیرې په اړه د دروغو دعوی کوي. تیر ورځ مشال لري سره په خبرو کې کاکړ وویل
د نادرا والا ویز تقریبا یو لک 50 شناختی کارډ وسم بلاک او په دې کې 50 برخې چې د پښتانه غو بلاک دي په کراچي او سټ کې دي په کشمیر او پنجاب کې دي وسم زدا ته د نادرا فکر تر کوم تقریبا یو نیم لک کم وبېش شناختی کارډ باندې زدا ته د سنټ د سټینډینګ کمیټي فکر تر کوم دا باندې.
د مئی په یو دیرشمه د سرحدي چارو لپاره وفاقي وزیر شهریار اپریدي په قامي سملا کې د وینا پر مهال ویلي ول چې د پښتنو یو لک یو اویا زره بلاک شوي شناختي کارډونه فعال کړي دي. د عثمان کاکړ په خبره دا مهال د سند صوبې د کراچۍ د کشمیر بلوچستان او خیبر پښتونخوا د تعلق لرونکو یو نیمو لکو کسانو شناختي کارډونه بلاک دي. تیر شپه د افغانستان په غزنی کې په یو موټری بم په یو موټر بم بمی چاودنه کې لږ تر لږه شپږ پولیس وژل شوي او اته نور ژوبل شوي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د اختر په ورځو کې د اوربند غوښتنې رد کړي او افغانستان کې بمی چاودنې دوام لري. د غزنی د ولایتي شورا مشر ناصر احمد فقیری ویلي چې دا برید د پولیسو پر یوه ودانۍ د موټر بم په واسطه شوی. افغان طالبانو د دې برید ذمواري منلې. د ایران یو خبری اجانس راپور ورکړی چې د دې هیواد ولسمشر له امریکا سره خبرو ته اشاره کړې ده. د فارس نیمه رسمي خبری اجانس د راپور له مخه حسن روحانی د جون په لومړۍ دې ته اشاره کړې چې که امریکا درناوی وخی نو تهران به هم کېدای شي امریکا سره خبرو ته راشي. خو دې ته وی چې ایران به د خبرو لپاره هیڅ فشار لاندې رانه شي. د ایران د ولسمشر دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت ترینګلې شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ رونه وویل چې په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي. د هنګری یو عدالت د یوکراین د سلګرۍ د یو بحري بیړۍ د کپتان د نیولو او قید کولو حکم کړی دی. د دغه کس کښتۍ څلور ورځې وړاندې په دانیوب دریاب کې له یوې تفریحي کښتۍ سره ولګېده چې په نتیجه کې د جنوبي کوریا اووه سیلانیان مړه شول. د بوداپست عدالت تېره ورځ حکم وکړ چې کپتان یوری سی با یوه میاشت په بند کې وي. دغه څلور شپېته کلن کپتان چې د مۍ په دیرشمه نیول شوی د خپل لوري هر ډول تېروتنه ردوي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دې کښتو د ټکر وجه سوه. او وروستۍ خبر د لوبو په اړه، د افغانستان لوبډلې د کرکټ د نړیوال جام سیالو په لړ کې له آسټرېلیا سره لومړۍ لوبه وبایلله. افغانستان په لومړي سر کې بیټنګ وکړو او 201 منډې یو هدف وټاکه. د آسټرېلیا لوبډله وتوانېدله په 15 اوورونو کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره هدف ته ځان ورسوي. آسټرېلیا په دې لوبه کې 209 منډې وکړې. دا لومړی ځل و چې افغان کرکټ ټیم د آسټرېلیا په وړاندې ولوبېدل. ټاکل شوې د افغانستان لوبډله د سې شنبې په ورځ د جون پر څلورمه نېټه له سریلنکا سره سیالي وکړي. د مشال له خبرونو پای.
کدرمنونکو خبرونه مو د مشال اړینه واورېدل چې مجید بابر وړاندې کول. که چېرې صدرمان ګړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. پښتون ژغورن غورځنګ وایي د پاکستان فوجي او حکومتي چارواکي هڅه کوي چې په خلک امر کې د وژل شوو کسانو کورنیو په پیسو خاموشه کړي، خو حکومت دا خبره ردوي.
رشوت خبره ده یا د خلکو دا غصو خبره ده؟ دا خو زمونږ د حکومت پالیسي ده چې کوم خلک سفر شوي دي د هغوی مشکلات حل کولو لپاره حکومت غواړي چې دا خلکو سره مدد شي.
د پاکستان حکومت ادا کوي چې د پښتنو بند شوي شناختي کارتونه خلاص کړي دي، خو د سینټ د قائمه کمیټې د بشري حقوقو قائمه کمیټې غړي سینټر عثمان کاکړ وای دا ادابي ناسم دي. د بشري حقوقو فعالان وای په خیبر پښتونخوا کې ناموسي وجنې زیاتې شوي دي.
تقریبا 20-25 فیمیل داسې چې هغه په غیرت په نوم باندې وژل شوي او په هغې کې زیاتر چې کومه ایریاز دي نو هغه بیا زمونږ د خیبر پښتونخوا چې کومې دا مرکن ډیویژن علاقې دي.
په ننګرهار ولایت کې ماشومان جنکۍ د اختر لپاره څه تیاری کوي؟
اختر ته مور مې راته جامې علي پلار مې راته سندل کاکا مې راله سیرا کوي خزانه کې چم ځاله.
اختر ته مې سندل هم کړی جوړې هم کړې دي نیم پور دلته نیم په پېښور کې.
دا خبرونه په دوه مینه مای کې دوه اونیزه خبرونه د سولې په لور او قبایلی سیمې د بدلون په لور هم لرو. شنن او تبصری هم تر خبرو له مشال رادیو سره وسه. تاسو د مشال رادیو د سحر لسو بجو خبرونه ته غوږ کېسئ. تاسو په خبرونو کې مواردل پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پاکستان فوجي او حکومتي چارواکي کوشش کوي چې په خړ کمر کې د وژل شوو کسانو کورنۍ په پیسو خاموشه کړي. د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي دوی د اجازه نه ورکوي چې د پښتنو مړي دي څوک په پیسو واخلي. د کوم کلي چې ټول زیات کسان وژل شوي وو د هغه کلي مشر ملک غلام خان هم د دې خبرې پخلی وکړ، خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي داسې هیڅ نه دي شوي. د دوی په وینا دا له غمجنو کورنیو سره مرسته ده. بوروال کاکړ تفصیل راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي فوجي او حکومتي چارواکو هڅې پیل کړې دي چې په خړ کمر کې د وژل شوو کسانو کورنیو ته پیسې ورکړي او هغوی خاموش کړي. منظور پښتین د جون پر لومړۍ نیټه مشال رادیو ته وویل چې دا چارواکي د وژل شوو کورنیو ته ورغلي خو د هغوی خپلوان ورته انکار کړی دی.
خدا د فقیرې په خاوره ده ته نو یاده دا د ننګیالو خاوره ده، دا په پیسو ته نشي غولولای. دا د ډیرو پاکو شهیدانو وینې دي، دا هغه وینې دي چې د خپل وطن د پاره د مظلومیت د پاره او دلته د خپل خوندې مند سپینجیرو د پاره د امن چې دوی څوک وهینه څوک یې ټکوینه دغې د پاره توی شوي وینې دي دا ستا په پیسو باندې کمته دغه نشي اده کېدلی.
منظور پښتین وویل د دوی مبارزه د مړو په بدل کې د پیسو لپاره نه ده بلکې دوی پر خپله خاوره تلپاتې امن غواړي.
دا ظلم دا جبر دا د خوندي مندي وشک تویول دا د دوی ذلیلول په دې خاوره باندې بیا هم په دې خاوره باندې انشاءالله تر آخر ورځې پر ابا تر آخر وخت پر ابا مونږ دغې خاورې د امن دپاره د دغې خاورې د مظلومانو د غږ دپاره چې د دوی غږ په دنیا خور کړو د دوی د انصاف دپاره به تر آخر وخت پر مونږ ولاړ وو.
د مئی پر شپږویشتمه د خړ کمر په پیښه کې د وژل سوو شمیر دا وخت څوارلس ته رسېدلی دی چې لس تنه پکې یوازې د ډوګې مچه مداخل وژل سوي دي. د دې سیمې قبایلي مشر ملک غلام خان هم د منظور پښتین د خبرو پخلی وکړ او ویې ویل چې حکومتي او پوځي چارواکي د وژل سوو کسانو پر کورنیو ګرځېدلی دي.
دا بالکل داسې کېدای دی کوم هلته د آرمی کسان آرمی چې کوم دغه کمانډران دي هغه ته راغلي دي هلته ویلي دي چې تاسو څه غواړئ څه ډیمانډ وي انشاءالله تاسو هغه کوي او بل دغه راغلي وي چې دا بد غلطي وشوله مونږ په دې باندې څه څه نامتي غواړي او چې دا غلطي شوې ده تاسو زمونږ خپل عوام یې هغه دی باقاعده هري کور ته لاړل هغه خلکو هم کې دی خپل تر اوسه پر هغې خلکې په هغه پرې څه پیسې لام نه کوي.
ملک غلام خان زیاته کړه چې حکومتي او پوځي چارواکو په خپل هم دوی ته په وار وار ویلي چې دا مسله ورسره هواره کړي.
حکومت موږ سره بالکل دا بار بار دار ته دی بالکل کوي او کوم دا چارواکي دي څه ولن تمیا دو هلته چې کوم آرمی دا موږ سره بالکل د خبره بنا کیږي او چې د خلکو سره دی مانډی نه وي سم اصلي وي او په غلطي شوی دو بعد مسله دو چې سره حال شي.
خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی دا خبره ردوي چې ګواکې د چارواکو د وژل سوو کسانو د کورنیو د خاموش کولو لپاره هغوی ته د پیسو وړاندیز کړی دی.
نو هغه صرف دا نه ده چې رشوت خبره ده یا د خلکو د غرسو خبره ده، دا خو مونږ د حکومت پالیسي ده چې کوم خلک سفر شوي دي د هغوی مشکلات حل کولو لپاره حکومت غواړي چې دا خلکو سره مدد وشي او نقصانات ازاله وشي او حالات ښه شي. خاص طور باندې فوج چې دې تاوان کړی دی نو مطلب څه دی تاوان کې چا سره نو خو روټین خبرې دي مسیم کړی دي اوس هم کوي دا دي چې دا خبره نشته چې خلک اخلي.
دا په داسې حال کې دی چې د خړ کمر تر پیښو وروسته نه یوازې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکشانو علي وزیر او محسن داوړ په ګډون یو شمیر نور کسان نیول سوي دي، بلکې د غورځنګ لخوا په پېښور، کوټه او د نړۍ په یو شمیر ښارونو کې احتجاجونه سوي او دوام لري.
بروال کاکړو چې تاسو رپورټ وړاندې کوو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. پښتون ژغورنې غورځنګ د وزیرستان خړ کمر پیښې پر ضد د پېښور په حیات آباد کې احتجاجي پرلته دوام ورکړي. د غورځنګ مشر منظور پښتین پر مشال رادیو سره په خبرو ځانګړې خبرو کې ویل چې تر هغې به احتجاج ته دوام ورکوي تر څو د خړ کمر په اړه یو عدالتي کمیشن نه به جوړ شوي او قربانیانو ته انصاف نه به ترلاسه شوي. پی ټی ایم د مئی په شپږویشتمه د وزیرستان په خړ کمر کې د امنیتي سرتیرو په ډزو کې د خپلو سولسو تنو د وژل کېدو او د شلو نورو شون نه زیات نور جوبلو دو خبر کبی خوفوز ادا کبی چې پر پوسټه یې برید وشو چې پکې 15 سرتیری جوبل شو چې روستو پکې یو ساور کړ. ولم بوس نور معلومات راکوي.
د پښتون تحفظ مومنت مشر منظور احمد پښتین بیګا د شپې د پېښور حیات آباد احتجاجي ناستې ته تر وینا وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د شمالي وزیرستان د خړ کمر د پېښې په لړ کې د هغوی تر غوښتنو د منلو پورې به د هغوی احتجاجي ناستې دوام لري.
بې وسه خلک یو، محکوم یو، غریب ولس یو، د موږ سره خو یو لر ده په پوره من طریقه سره خپل جدوجہد کول، درنا جلسہ جلوس کول، انصاف غوښتل. دبا د اختر په ورځ هم وی، دبا تر هغه پر روان وی چې تر سو پورې انصاف نه وی شوی. زمونږ ملګری یې نیولې دی، هغه را خلاص کی، کمیشن د جوړ کی جوډیشل، او هغه د لاړ شي په نارت وزیرستان کې د فیکټ اینڈ فائنڈنگ وکړي.
د منظور پښتون سره په دغه محل د شمالي وزیرستان د خړ کمر په پیخه کې د وجل شوی زینې کسانو د کورونو خلک هم ناسو، او په دغه لړ کې هغه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د اغیزمن شوي کورنو خلک د هغوی سره په احتجاج کې ملګری دي.
څوارلس کسان شهیدان دي، دا د شهیدان ورونه دي د خوچ ناست. دغه فشار به اچوي، یا به پیسې راوړي، یو به ښه کوي یا به بله کوي، لږ د ورته پته وي. دا څه د ننګه خلک نه دی، ننګیالی خلک دی، دا په پیسو څوک نه شي اخیستلی. انصاف ته ورکړي، نور چې څومره کمپنسیشن کوي هغه نه ده بده خبره، خو د انصاف سره، د انصاف نه بغیر په پیسو باندې مړی اخیستل دا نه زموږ په روایت کې شته، نه زموږ په کیسه کې شته.
د پښتون تحفظ مومنټ په اعلان وایي د قومي اسمبلۍ د غړو محسن داوړ او علي وزیر تر راخوشي کېدلو او د خړ کمر د پیښې په لړ کې د هغوی د نورو غوښتنو تر منلو پورې به د پښتون تحفظ مومنټ لخوا د هغوی احتجاجي لاریونونه دوام لري. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د اتوار یا یک شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
قبایلي سیمې د بدلون په لور
په 10:30 بجو،
د سولې په لور
په پوکم 11 بجو،
سباون
په 12:30 بجو،
جمهوری غږونه
په پوکم 1 بجا،
د مسافرو غړې
په 1 بجا،
حجره
په 2 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په 4:30 بجو،
د باختر ستوري
په پوکم 5 بجو.
کله موږ د مشال اړوند خبرونه ته تاسې غواګې د پاکستان د سرحدي چارو وفاقي وزیر شهریار اپریدی وای حکومت د شاوخوا 1,01,000 پښتنو شناختی کارتونه بیرته فعال کړی دي. دا شناختی کارتونه د مسلم لیگ نون ګوند په حکومت کې بند شوي ول او د بیرته پرانستو تیې پښتنو ته په پاکستان کې د 1999 کال وړاندې د اوسېدو په اړه د ثبوتونو ورکولو ویل شوي ول. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ بیا وای اوس هم د زرګونو پښتنو شناختي کارډونه بند دي او حکومت یوازې له اداو کار اخلي. نیسا اجمل نور معلومات سره.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر او پکمی اسمبلی کې د بشري حقوقو قائمه کمیټه غړي عثمان کاکړ د سفران وزیر شهریار افریدي هغه خبرې رد کړې چې ګواکې د 1,01,000 پښتنو شناختی کارډونه بیرته فعال کړي دي. عثمان کاکړ د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل موجوده حکومت د پښتنو شناختی کارډونو پرانستو په لړ کې بې بنیاده ادعاوې کوي او د نادره ادارو د حکومتي معلوماتو تر مخه اوس هم د ګڼو پښتنو شناختی کارډونه بند دي.
نادرا والا تقریباً 1,05,000 پنجاب کے دے وہ نادرا فکر کم تقریباً
د پاکستان سفران وزیر شهریار افریدی د مے په یو دیرشما په قومي اسمبلی کې د تقریر پر مهال ویلي وو چې تیر حکومت د ګڼو پښتنو شناختی کارډونه بند کړي وو، خو موجوده حکومت د 1,01,000 پښتنو شناختی کارډونه بیرته پرانستی دي.
انفارچونیٹلی ماضی میں ایک نیا قانون انٹروڈیوس کیا کہ ہر وہ پٹھان جو
لبد مرغا پتیرو وختونو کې یو نوې قانون جوړ شو چې د پاکستان په هر سیمه کې مېش پښتانه به د 1909 کال نه وړاندې دلته د اوسېدو په اړه ثبوتونه ورکوي. دا قانون د نورو قانونو لپاره نو د نادرا په دفترونو کې ولیکل شول چې د افغانستان د خلکو په سیر شکلونه چې د چاوي نو باید له هغوی سره د افغانانو په شان چلن وکړل شي. دا کار تیرو حکومتونو کړو، خو د پی ټی آی حکومت جوړېدو وروسته موږ 1,01,000 پښتنو بند شناختی کارډونه بیرته فعال کړل او د نادرا له دفترونو مو د پښتنو د شکلونو په اړه بینر لرې کړې.
د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ کې حکومت په 2018 کال کې د ګڼو کسانو شناختی کارډونه لدی وجې بند کړي وو چې د حکومتي چارواکو په وینا د کسان غیر ملکیان وو. د دې ګام پر ضد پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل پارټي احتجاجونه کړي وو. هغه مهال د کورنیو چارو پخانی وزیر چودھری نثار علی خان ویلي وو چې د شناختی کارډونو بیرته فعالول لپاره د اړونده ادارو ته په پاکستان کې د 1909 کال وړاندې د اوسېدو د ثبوت په توګه د ځمکې یا نور اسناد وښودل شي. خو ګڼ پښتانه دا شکایتونه هم کوي چې په پاکستان کې د اوسېدو د ثبوتونو ښودلو باوجود هم د غي شناختی کارډونه لا تر اوسه بند دي.
دا مشال تر سنگوسه دا سهار لنه هو دا ما خام ترش پگو
دروندو کو د پاکستان مسلم لیگ نن مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای واکمن تریک انصاف ګوند په نه همیاشتو کې د هیواد قرضې دوه چنده سیوا کړی چې لوجی ګرانی زیاته شوې ده. نو موډي پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس پر مهال ویل چې د حکومت ضد به په پارلمان کې دننه او بهر احتجاج کوي. حکومت وای دا قرضې ورته تیر حکومتونو نه پاتې دي. تفصیل سراج جهیر راکوي.
اسلام آباد نیشنل پریس کلب کې د خالی پورس د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د مریم اورنگزیب او پخوانی د خزانی وزیر مفتا اسماعیل سره په ګډه خبری کانفرنس کې ویل د پاکستان تحریک انصاف د حکومت اقتصادي پالیسی په مکمل توګه ناکامه شوی او د ملک دننه قرضې 28,600 ارب روپو او بهرنی قرضې 80 ارب ډالر ته رسیدلی چې له کبله ملک د خپلواکۍ او د سیکورټی د مسلو سره مخ شوی. د عباسی په خبره دوی به د نورو مخالف ګوندونو سره په ګډه د حکومت د دې ناکامه پالیسیو پر ضد په پارلیمان دننه او له پارلیمانه بهر احتجاجونه شروع کوي. دی وی مونږ چې کله راغلو نو د 15,000 ارب قرضې وي او چې مونږ تلو نو د 15,000 ارب خواوشاوي. هغه پیسې چرته لاړې؟ هغه کیسه درته هم کولی شو. مونږ ملک جوړ کړو، د بجلی مسلې مو حل کړې، موټر وې مو جوړ کړه، سی پی کو شو روکړو، زربی عصب مو وکړو. دې هر څه باوجود د 10,000 ارب اضافه وشوا او دلته اوس هیڅ کندي شوي او په نه هم میاشتو کې د 6,150 ارب روپو اضافه شوي او دا به یو کال کې 15,000 ارب روپو ته ورسي. د مشال ریډیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق ویل که حکومت د سرمایه کاری او د ټیکس راغونډولو لپاره اقدامات وکړه نو هیله ده چې حالات به ښه شي. پاکستان مسلم لیگ نن د دې سرګندونو او اندېښنو په جواب کې د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو خصوصي سلاحکار ډاکټر فردوس اشکوان په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي که چیرې تیرو حکومتونو درغلې نه وې کړې او ملک یې نو لوټلې نو نن به د پاکستان اقتصاد مستحکم و. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو غواکې کډنو د خوځو حقوقو لپاره کارکونکي وای په دې رستو کې په خبر پختوخه کې د غیرت په نوم وژنې زیاتې شوې دي او یوازې په مئی میاشت کې په دې صوبه کې شاوخوا بلکې لږ تر لږه 15 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي. د خبر پختوخه د خوځو تحفظ لپاره یو قانوني مسوده اسمبلی ته وړاندې شوې ده او د بشري حقوقو فعالان وای د سمې قانون سازي د نشټوالي له وجې ناموسي وژنې ورسته بلې زیاتېږي. پر دې موضوع د انیس اجمل دا راپورټ ورو.
په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو کارکونکو وای په دې صوبه کې ناموسي وژنې زیاتې شوې دي خو حکومت یې د مخنیوي لپاره سم ګامونه نه پورته کوي. د ښځو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې د اویکننګ یو مشر شمشیر علي د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل په خیبر پختونخوا کې یوازې په مې میاشت کې 15 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي چې پکې زیاتې په سواد کې دي.
په دې کال په خیبر پختونخوا کې چې دا زما په خیال یو راوند فیګر به تاسو ووایم د دې مې د میاشتې د اند پورې به تقریبا 20-25 فیمل داسې چې هغه غیرت په نوم باندې وژل شوي او په هغې کې زیات تر چې کومه ایریاز دي نو هغه بیا زمونږ د خیبر پختونخوا چې کومې ده د مرکن ډیویژن علاقې دي دغه وي.
دا خو زمونږ د پوره پښتني سیمې مسله ده. په ټوله پختونخوا کې کم چې شمېر زمونږ سره راغلی مونږ چې کوم دکړه 15 داسې وژنې شوي دي غیرت په نوم باندې.
د مې په 13مه د بنو په هاتي خېلو کې یوه جینۍ د غیرت په نوم وژل شوه. د بنو پولیسو ویاند آصف حسن د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل پر دې جینۍ تور و چې هغې خپل خواخوا واده کړی وو. نوموړی وایي د جینۍ تر وژنې وروسته د هغې د کورنۍ درې سړي هم وژل شوي دي.
څلور کسان د فیمیل سره څلور کسان مړه دي او دوه زخمیان دي. تر زامنې دي او ورونه دي دغسې او دا بیا څوک وایي چې کلی خلک پکې وتل او هغې ویښتې دي، څوک وایي چې د کور ول ویښتې دي. اوس ایف آی آر دواړو طرفو د ایف آی آر نه ده شوی. دا پولیس خپل مدیریت کې ایف آی آر درج شوی. سیچو صاحب په مدیریت کې اوس پولیس انویسټیګیشن سٹارټ کړی دی چې آیا دا واقعیا شوی څنګه دا چا ویشتی دي کلی خلکو ویشتی دي هغه کور چې کوم الک سره دی واده شو هغه ویشتی دي.
دا چې په خبر پښتونخوا کې د مخ په زیاتیدونکو ناموسي وژنو علتونه څه دي؟ دی اویکننګ ادارې یو مشر شمشیر علی پاړه وایي قبایلي کلتور د تعلیم کمی د ښځو حقونو په اړه کم پوهاوی او د قوانینو په سمه توګه نه عملي کېدل د ناموسي وژنو د زیاتیدو وجوهات دي.
مین وجه هم دا ده چې دلته زمونږ یو خدام کلچر داسې دی دلته د تعلیم ډېر زیات کمی دی او زمونږ پوها اویرنس چې کم دی نو هغه زمونږ کم د غریزې علاقې چې دي په دې کې بالکل نشته یا د هغو د مرضۍ چې کوم ودو دي دغې حوالې سره چې دی ناپوهي ډېره زیاته ده. قوانین چې کم جوړېږي کم چې وومن فرنډلی لا دي یا کم قانون چې زمونږ تحفظ لپاره د زنانو د تحفظ لپاره جوړ شوي دي نو څه قانونونه شته په پاکستان کې داسې نه چې نشته خو مسله ده چې د هغې پراپر امپلیمنټیشن بیا نشته.
د قوانینو په سمه توګه نه عملي کېدو دغسې د نورو معاملو په اړه مو د خیبر پښتونخوا له حکومتي چارواکو سره د خبرو هڅې وکړې خو بریالي نه شو. البته د خیبر پښتونخوا حکومت د ښځو تحفظ لپاره او د ناموسي وژنو ضد یوه قانوني مسوده اسمبلی ته وړاندې کړې ده خو د مذهبي ډلو د اعتراضاتو له وجې لا تر اوسه نه ده منظور شوې. د ښځو حقونو مبارزه شاد بیګم بیا وایي پخوا به هم ناموسي وژنې کېدلې خو اوس د ټولنیزې میډیا له وجې زیاتې رپورټ کېږي.
مخکې به خلکو ښځې مړې کړې په کور دننه به خښې کړې او په خاندان کې به خبرې پټې شوې که نه ټي وي ته او اخبار ته به خبره ډېره کم تله. اوس چې کله د فیسبوک دور راغلی دی نو دا خبرې لکه چېرته کې یو ځای کې بل ځای خبر شي ځینې ناشنا خلک یې ناشنا نمونه باندې کنه زما په خیال باندې دا شروع شوی دی چې دا سیزونه بهر ته راوتل شروع شوی دي په دې باندې خبرې شروع شوې دي. نور دا نه ده چې لکه دا مخکېنه کېدل دی شرحه اقه شانتې ده او ورسره ده چې اوس دا هایلایټ کېدل شروع شوی.
د پاکستان پارلیمان په 2018 کال کې د غیرت په نوم د وژنو د مخنیوي او په زړو قوانینو کې د بدلون لپاره یوه قانوني مسوده منصوره کړه خو د بشري حقونو د پوهانو په وینا په داسې معاملو کې د ګواهانو د غلي پاتې کېدو د ناسمو پلټنو او د متاثره کورنۍ لخوا د مجرم د معاف کولو له وجې ذمهواره کسان اکثر د سزا نه بچ پاتې شي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
مشالو ته تاسو غوښتل قدر مرګو د اختر پر ارسیدو سره په جلال آباد ښار کې ماشومان انجنونو ځانونو ته د اختر لپاره د جامو سندلو او بنگلو په اخستل پیل کړی دی. په سیمه کې د مشالو خبريال باز محمد عابد یو څو ماشومان انجنونو سره خبري کړی دی او دا رپورټ جوړ کړی دی.
اختر اسلامی دود دی خو پښتانه د خپل دود او دستور سره سم په بیلابیلو ډولونو نمانځي. پیغلې ځوانان او ماشومان د خپلو رشته دارو کورونو ته ورځي او د مبارکیو په ورکولو سره یو د بل په کور کې ډول ډول خوراکونه کوي. اختر ته تر نورو زیات ماشومان انجونې ځکه زیاتې خوشحالیږي چې د نویو لباسونو د اغوستو تر څنګ بنګړي او نور سینګارتو کې اخلي او ځانونه پرې ښکلي کوي. یو ماشوم انجلۍ وایي په خزانه کې یې لږې لږې پیسې ټولې کړې دي اوس غواړي چې بنګړي او نور سینګارتوکي پرې واخلي.
د مسکان د جلال آباد ښار اوسېدونکی یم. اختر ته مور مې راته جامې علي پلار مې راته سندل کاکا مې راله سیره کوي خزانه کې اچوم ځان له پیسې بنګړي علم اختر ته.
یو بل انجلۍ وایي پخوا چې د تورخم دروازه د افغانانو پر مخ خلاصه وه دوی به ټوله کورنۍ پېښور ته تلل او هلته به یې د خپلو رشته دارو سره اخترونه لمانځل خو اوس چې پېښور ته بې له ویزې تګ ناشونی دی دوی یې ډېر خپه کړي دي.
زما نوم ندا دی. اختر ته مې سندل هم کړی جوړې هم کړې دي نیم کور دلته نیم په پېښور کې دا د ویزې مسله ده خو پخوا هلته به اخترونه په پېښور کې تېر اوس چې دا ویزې مسله ده اوس مې مور او پلار دلته دي
یو بل ماشوم انجلۍ وایي چې ورور ته یې په پېښور کې رشته کړي پلار او مور یې چې ویزې ولګولې نو د اختر برخه به یې ورندارې ته یوسي.
نادرا مې نوم دی د جلال آباد ښار نه خبرې کوم او پلار مې راته سینډل مغستی کالیم راته کړي اختر دی. زموږ ورور ته په پېښور کې ښځه کړي مور او پلار مې پاسپورټ جوړ کړی او ویزې ته په انتظار دي چې ویزې ولګېده تم پیخور تا دختر برخوری
دا ذکر ورده چی دا ننگرار اکثر کورنی نمائی پا پیخور او نمائی پا جلال آباد او نورو ولسوالیو که استوگن دی چی زیادی دا پاسپورت او ویزو دا نشوالی لعمل دا خپلو کورنیو لغورو سر یوازی پا طولنیزو رسنیو پیسبوک او واتساپ دا اختر مبارکیانی کوی. باز محمد عبید، مشال راڈیو، جلال آباد.
قدرمنو لرګو د مشال اړخ پرونی ته تاسې غوږی د خبرونی نمې تر رسیدلو زګه چې په خبر کې وښوي د سحر لسنی بجې مجید بابر هم را سره پسند کې ناشته نو له غنه خبرونه لنډي زورو.
د شمالي وزیرستان د ډوګه مچخیرو یو ملک غلام خان وایي چې پوځ او حکومتي چارواکو د خړ کمر پر پیښه کې خپله غلطي منلې ده او اوس اغېزمنو کورنو سره مرستې او روغه کول غواړي. د خړ کمر په پیښه کې د لسو وژل شوو کسانو تعلق د ډوګه مچخیرو سره و. په دغه پیښه کې د وژل شوو شمېره اوس 14 ته رسېدلې. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې حکومت او پوځ خپله غلطي نه ده منلې، بلکې غواړي چې اغېزمنو کورنو سره مرسته وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د خړ کمر د پیښې په اړه د رښتیاو معلومولو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. د مئی په 13 د شمالي وزیرستان د بویا تحصیل په خړ کمر کې د پارلماني غړو علي وزیر او محسن داوړ حقلي لا ورغلو ځایي کسانو باندې د ډزو په نتیجه کې 14 کسان نیول شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي وو. د پوځ د اطلاعاتو څانګې ویلي ول چې دوی د پوسټ په یو چک پوسټه جوړ کوله. د سینټ د بشري حقوقو د کمیټې غړی عثمان کاکړ وایي چې حکومتي وزیران د پښتنو د بلاک شو شناختي کارونو د شمولې په اړه د دروغو دعوی کوي. تېره شپه د افغانستان په غزني کې په یو موټر بم باندې چاودنه کې لږ تر لږه شپږ پولیس وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. افغان طالبانو د دې برید سیمواري منلې. د ایران یو خبری اجانس راپور ورکړی چې د هیواد دولت مشر له امریکا سره خبرو ته اشاره کړې. د فارس نومر رسمي خبری اجانس راپور له مخې حسن روحانی د جون په لومړۍ دې ته اشاره کړې چې که امریکا درناوی وښایي نو تهران به هم کېدای شي امریکا سره خبرو ته رضا شي. او نن د بنگلاديش او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه کیږي چې پاکستاني وخت مطابق یو نیمه بجه به شروع کیږي. پاکستان به خپله دویمه لوبه سبا د انګلینډ سره کوي.
قدر مندونکو د خبرونو لنډیز مو واورو چې مجید بابر وړاندې کولو. درنوونکو تاسو کولی شئ چې د مشال اډیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال اډیو ډاٹ کام همدارس کچري تاسو فیسبوک پاڼه لري ناغې دلاري هم د مشال اډیو پاڼه خوخه کوي او تاسو د ټول نننی رپورټونه تازه خبرونه او نیوز پروګرامونه تاسو د زموږ د فیسبوک پاڼه د ویب سټ د لاري هم کتلی شي او لیدلی شي او لستل هم شي. لږمن سره سم بزرته پدین مای کی دوه ونیز خبرونه لرو نو راځي چې لمړی د قبایلی سیمې د بدن په لور وورو. دا خبرونه تاسو لپاره هر ونی امشازمی جوړوي او د مخبرونه د سولې په لور ده.
قبایلی سیمې د بدلون پر لور د مشال رادیو په ونې خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو یا پخوانی فاټا کې د قانوني بهیر په اړه بحث واورېدی. د 2013 کال د مئی پر 13 نیټه چې کله دا سیمې په خیبر پښتونخوا صوبا ورګډی کړل شوې نو د پاکستان مرکزی حکومت په دغو سیمو کې د اصلاحاتو او پرمختګ ژمنې وکړې. په روانه خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د تعلیمي څانګې په اړه بحث لرو. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې د 2013 کال د راپور لمخې په پاکستان کې 2.5 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بهر دي. دا ډول په خبر پښتونخوا کې 25 لک ماشومان ښوونځیو ته نه ځي او په پخواني فاټا یا قبایلی ضلعو کې بیا 10 لک ماشومان له زده کړو محروم دي چې اکثریت یې انجونې دي. کله چې پخواني فاټا په خبر پښتونخوا صوبا ورګډ کړل سو نو زیاتره ځای ولس فکر کاوه چې د تعلیم څانګه به پرمختګ وکړي. خدا چې اوس څه حالت روان دی په مومند ایجنسی کې یو شوونکی ګلزاده مومند د پخوا او اوس ترمنځ څه خاص ډول توپیر نه ویني.
په کاغذي کاروي باندې څه چینج راغلی خو پریکټیکلی په ګراوند باندې څه چینج نه دی راغلی. هماغه حساب بد حالات دي، تر اوسه هماغه حساب بد حالات دي، لکه څنګه چې مخکنی وو ته اکثر علاقو کې ډېر کم تعداد باندې سکولونه دي، او په هغې کې په 300-400 باندې دوه ټیچرانې یا درې ټیچرانې، درې ټیچرانو هغه اضافي نه. نو یو خو دا مسئله چې 300 ماشومان په درې ټیچرانو باندې کور کېږي نه، بله دا خبره ده چې دا څومره چې ټیکسټ بک دي هغه په ټایم باندې نه ملاوېږي.
په قبایلي ضلعو کې د تیرو څه باندې 15 کلونو د نامنیو او جګړو پر مهال ګڼ شمېر ښوونځي یا سکولونه په بشپړه یا جزوي توګه وران شول. د پخواني فاټار د تعلیمي څانګې د معلوماتو پر اساس په دې سیمو کې څه باندې 1202 سکولونه وران شوي ول. ښوونکی ګلزاده مومند وایي اوس هم یو شمېر سکولونه وران ویجاړ پراته دي.
اوس هم داسې سکولونه شته دي چې ماشوم کې ماشومان چې کوم دی استادانو سره هم داسې په میدان باندې ناست دي. کمنګ وایو چې 70% سکولونه چې کوم دي هغه کنسټرکشن شوی دي، او 30% سکولونه اوس هم داسې شته دي چې هغه نه چار دیواری شته دي، نه هغه ته بلډینګ شته دي، په داسې تش میدان باندې ناست دي چې کله باران یې بالکل د ماشومانو چوټي د ماشومانو د سره موږ ټیچران سبق نه شو غوډل، ځکه چې داسې حالات تلته نشته، نه دلته بلډینګ شته دي، نو بس بیا بس لازمي چوټي نه ورکو، او د ماشومانو هغه وخت هم ضایع کیږي، نو بس دا هغه سبب لاره نشته.
د قبایلي ضلعو د تعلیمي څانګې ډایرکټر یا مشر هاشم خان پریدی وایي 919 سکولونه بیا رغول سوي، او د پاتې 853 د بیا رغونې کار به هم د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د 15 کلن تعلیمي پلان پر مهال ترسره سي.
اوس پورې موږ 919 سکولونه چې دي موږ ریکنسټرکشن او ریهابلیټیشن کړی دی، اوس موږ سره تقریبا 853 سکولونه پاتې دي. هغه کې دا غوښتل موږ پلانینګ دا کړی دی، ان شاء الله چې اوس څه کم زموږ نه وخه د خبرو په پورتو نه فارو کومه ته هغه موږ په دې پینځه پنځاله مو صبح مو چې کوم ریسنټلی لانچ ولا، نو په هغه کې زموږ چې څومره ډنګ شي سکول نه پکې دي هغه موږ ټول مزه یې پر پلانینګ شوی، ان شاء الله په دې دوه درې کال کې موږ یو سکول نه پاره شي.
د قبایلي سیمو د تعلیمي څانګې د معلوماتو له مخې په پخواني فاټا کې 15,390 سکولونه او 15 کالجونه دي چې یوازې 12 کالجونه یې د نجونو لپاره دي. بلخوا په دې سیمو کې 3,470 سکولونه د هلکانو لپاره او 2,440 سکولونه د نجونو لپاره دي. د قبایلي سیمو په کالجونو کې 19,000 زده کوونکي درس وایي، بلخوا په سکولونو کې شاوخوا 100,000 زده کوونکي درس وایي چې 4,100 هلکان او 2,600 نجونې دي. ځای ولس شکایت کوي چې په دې سیمو کې په کافي اندازه سکولونه او کالجونه نسته چې لکه بلې ماشومان د زده کړو محرومه پاتې کیږي. د تعلیم په برخه کې د کارکونکو غیر دولتي ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزی وایي چې په قبایلي سیمو کې 55% ماشومان له سکولونو بهر دي، چې په هغه کې 25% هلکان او 23% نجونې دي.
په قبایلي سیمو کې 57% ماشومان چې دي د سکولونو نه بهر دي، چې هغه کې 3% چکم دي د الکان دي، او 73% چکم دی دا جنکی دی، مطلب یو لو تعداد د جنکو د سکولون نه نه هر دا. 62% مشومان د سوي په قبایلی سیمو کې چې هغه د پنځم کلاس مشومان د سوي چې هغه د دویم کلاس کتاب نشي پڑھولای، یعنی معیاري تعلیم الته کې ډیر کمزور دی. هغه وجوهات هم دادی چې استادانو هغه تربیت چکم ټریننګ دا هغه په صحیح توګه نه ده شو، ولی چې د دې لپاره اوس پورې فیډرل ګورنمنټ بیا داسې څه پلانینګ نه وي، هغه نه مانیټرینګ سیستم ولته.
عمر اورگزی زیاتوی چې هر کال په زرګونه ماشومان د زده کړو په منځ کې سکولونه پریږدي، چې لوی وجه یې په سکولونو کې د اسانتیاو نشتوالی دی.
82% پرایمری سکولونه دي قبایلی سیمو کې، او بیا چې بر لیور ته لاړ شي مطلب موږ سره میډل او های مطلب های سیکنډري سکولونه نشته، نو پلانینګ کې ډېر زیات کمی راغلی ده. مطلب چې هغه جنکې چې هغه په زوره باندې سکول نه ډراپ آؤٹ شي یا نور څه وجوهات یو، خو سکولونو کې مسنګ فیسلټیز دي، مطلب هلته په سکولونو کې فیسلټیز نشته، استادان موږ سره نشته، او بل ډخته موږ سره مطلب پرایمری نه بعد سکولونه نشته، مطلب نه میډل سکول شته نه های سکول نشته، دا ټول دا وجوهات دي. اوس مطلب یو سټیپ دا ده چې مطلب اپلیکیشن آف سکولونه موږ ته ډېر زیات ضرورت ته په قبایلي سیمو کې چې سکولونه اپګریډ شي موږ سره په فوري بنیادو باندې، او موږ سره استادان په ریپورت کې دا هم و چې 5000 استادان سره او ورکینګ استادانو کې 5000 استادان موږ سره کمی ده، او چې 7000 استادان نور موږ ته سیستم ته ضرورت ته چې دا سیستم جاری وسی.
د قبایلي ضلعو د تعلیمي څانګې په وینا په پخواني فاټا کې کلونه وړاندې د 6500 سکولونو ودانۍ جوړې سوي، خو تر اوسه د سکولونو په حیث نه دي فعال سوي. چارواکي د دې لامل د شوونکو او په سکول کې دننه د نور اسانتیاو نشټوالي په ګوته کوي. خوای ډیر ژر به دا ودانۍ په شوونځیو بدلی کړي. پر دې سربیره د لژو کالجونو له کباله د قبایلي ځلې یو شمېر زده کوونکي تر سکول ختمولو وروسته له نورو زده کړو پاتې سي. د قبایلي ځلو د تعلیمي څانګې مشر هاشم خان اپریدی وایي د دې ستونزې حل یې په پلان کې نیولی دی.
څومره الته موږ سره په سیکنډري هایر سیکنډري لیول باندې چې کمی هایر سیکنډري سکول نه ډېر کم دي کنه نو هغه بوج ټول په کالجونو باندې نو دوی وځل موږ اوس پلانینګ دا دی چې موږ هایر سیکنډري سکول کې دي کنه چې کوم په انټر کلاسز نه یو لسم دوه لسم به هغه موږ جاتو دا مسله چې دا چې کم په کالجونو باندې کم برډن دی دا کم شي کالجونو کې موږ ډی ایس کلاسز هم شروع کړی دي هغه خو بس ما چټکی یا هغه طرف ته کنه انټر کلاسز به دې تر هایر سیکنډري سره شي او څنګه فوری طور باندې دا مسله شته دا موږ ته بالکل احساس هم دی او ان شاء الله به پر موږ پلانینګ هم کړی دی.
د ماشومان زیات شمیر ته په کتو د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې لنوي تعلیمي کال یعنی د 2019 کال د اپریل میاشتې راهیسې به د قبایلي سیمو په سکولونو کې دوهم شفت زده کړې پیلوي چې لمخې به هغه ماشومان چې د سهار لخوا په سکول کې ځای نه لري ماپښین مهال به په سکولونو کې زده کړې ورکول کیږي. په قبایلي سیمو کې د سکولونو پر کموالي سربیره بل ستونزه د ښوونکو یا استادانو کمی هم دی. د قبایلي سیمو د تعلیمي څانګې لمخې دا وخت په دې سیمو کې 18,621 استادان په کار بوخت دي. خود تعلیم په څنګ کې د خبر پښتونخوا مشیر زیاولا بنگش وای چې د 2,500 نو شونکو لپاره اعلان خپور کړی او ډیر ژر به په کار وګماري.
اوس نو تقریبا 2500 او سازمان نوی خلو د قبایلی 7,000 او هغه کې توازی نکل چې استهار کم ځل کړی وي هغه دی د دې کې بدل لوکل کم خلک دی اب د کې حصہ شته دی ول بک لوکل خلک ته دی او خلک نشي ملای مګر چې کومه جسټس کوم ډیسټریکټ سینو غنه به دي دا د خلک کمی ټیچران بیا به برتي کو مو یو بل نشي دا کړی دا مزوړه کوم ټیچران دی هغه ته مو دا وارنینګ ورکړی دی هغه د خپل خپل سکول ته حاضر شي او دا استادان کوم حاضر نشو نو هغه نو کوي نو دا ګور هغه به یې منل دی ټیچران ته دی هغه بیا مخالفت.
خود کرمی د استادانو اتحادیه مرستیال مشر محمد شاه اندیشنه لري چې په خیبر پښتونخوا کې ترزم کېدو ورسته یو خوا د دوی طریقیان اغیزمن کېدای شي او بل خوا د نو استادانو په ګمارنه کې به قبایلی سیمې لپاره او غرزول شي.
د مو سینیاریټی حکومت دی هغه سینیاریټی به مو علا متاثر شي مو باندې به صوبې والا نور ځایونو نه به کسان رتی او خصوصا د مو اف ای علاقې چې کومې دی هغه به سره ډېر متاثر شي. هغه کې به مو لکه زه به یو مثال در کوم چې مو اف ار کوهات چې کوم دی یا اف ار پشاور دی د دې خپل مخصوص سیټونه او مخصوص پوسټونه نو هغه باندې به صرف د اف ار علاقې والا کسانو برتی کیدل او وست کله هغه زمشي په صوبې کې نو ضلع سره نو پېښور ضلع والا کسانو ته بلار کولو شي هغه به هغه په پوسټونو باندې رتی کوهات ضلع والا کسانو ته بلار کولو شي هغه به دری او د اف ار کوارت کوم پښتون دی هغه باندې راځي.
خود خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې شوونکو په ګمارنه کې به لمړیتوب د قبایلی زلو استوګنو ته ورکول کیږي. حکومت پر شپږ میاشتنی او 15 کلن تعلیمي پلان سربیره د قبایلی سیمو لپاره لس کلن پرمختیاي پلان هم اعلان کړی دی چې لمخې به په دې سیمو کې 15,000 نوي سکولونه او 15 کریډټ کالجونه جوړول کیږي. بلخوا به په هر قبایلی ضلع کې د پوهنتونونو کیمپس یا څانګې پرانستل کیږي. خو دې هر څه ته په کتو بیا هم قبایلی ولس د عملی اقدام او چټک بدلون غوښتونکي دي. اونیزه خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به په قبایلی سیمو کې د روغتیا یا صحت څنګه تکته نه کوو. دا خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه ښه کوم. خوشاله او سوکاله ژوند ولري.
قدرمن ودرکو لژمنه سره سم مزرتا دوی ماونی ز خبرونه د سولې په لور در خبرو. د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ بشیر غواخ جوړوي نو راځي چې د دې اونۍ د سولې په لور خبرونه ته په غړ سره وقښو.
د سولې پر لور
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ یو ځل بیا مذاکرات بغیر له کومې لویې پریکړې پای ته رسیدلې دي. افغان چارواکي وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان په بلنه اسلام آباد ته ورځي. پاکستان پر طالبانو د اثر رسوخ لرل منی، نو ځکه نړیوال د افغانستان سولې لپاره مهم بولی. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر همدې موضوع غږیږو. زه بشیر ګواکم، هرکلی وکړم. یو لوړ پوړي افغان چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د مئی د میاشتې په آخري ورځو کې پاکستان ته لاړ شي. دغه چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان په بلنه کېدونکې دا سفر به واضح کړي چې آیا اسلام آباد رښتیا هم د سولې لپاره خپل کردار په مثبته توګه کاروي او کنه. بلخوا د ولسمشر غنی د بیان مرستیال سمیم عارف مشال ریډیو سره خبرو کې د دې سفر د کومې کرا نیټې لور کولو ډډه وکړه، خو ویل چې ولسمشر د پاکستان سره ښې اړیکې غواړي او ټینګار کوي چې پاکستان دې د افغانستان د امن په مسله کې رغونکی رول ولوبوي.
د افغانستان حکومت رئیس جمهور غنی خلاواله په دې عقیده دی چې باید د پاکستان او افغانستان اړیکې د یو بل ملي حاکمیت ته، ارضي تمامیت ته درناوی ولاړوي، نه دا چې د پاوز په کنټرول روم کې پالیسی جوړ شي، د جګړې پالیسی، د تاوتریخوالي پالیسی او هغه پر مخ جوړل شي. په سیمه ییز اتصال کې بار بار رئیس جمهور په پاکستان غږ کړی دی چې د هغه پروژې چې د افغانستان حکومت پلان کړی دی او انشاءالله په څو کلونو کې به تمامیږي، د دې پروژو نه باید پاکستان هم ګټه واخلي. نو که افغانستان سره د همکارۍ په بنسټ د پاکستان اړیکې وي، نو پاکستان ته ډیره ګټه ده، نه د تاوتریخوالي او جګړه کې د هیچا ګټه هم نشته.
د سولې پر لور
د افغانستان سولې لپاره د امریکای بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد پر ټویټر لیکلی پیغام کې د وزیر اعظم عمران خان او ولسمشر اشرف غنی ترمنځ خبرې کول سایلې دي. بلخوا د پاکستان سیال هیواد هند بهرنیو چارو وزارت د پرونی خبر پاڼې تر مخه خلیزاد پرون نوی دلی ته ورغلی و. هغه هلته چارواکو ته د افغانستان سولې لپاره هغو مذاکراتو په اړه معلومات ورکړل چې نوموړي په قطر کې د طالبانو سره پیل کړي دي. په واشنگتن کې د ویلسن سنټر په نامه یوې څېړنیزې ادارې د افغانستان او پاکستان د برخې کارپو مایکل کوګلمن مشال ریډیو ته ویل په داسې حالاتو کې اسلام آباد ته د ولسمشر غنی ممکنه سفر مهم دی، خو د دې ضمانت نشته چې څه ګټه به ولري. دی وایي موږ پخوا هم د داسې ملاقاتونو شاهدان پاتې شوي یو. هر کله چې داسې د لوړې کچې ملاقاتونه وشي، بیا ورپسې په افغانستان کې حقانی نیټورک او یا طالبان لوی بریدونه کوي. نو دا ملاقات ښه خبره ده، خو اصلي کیسه به اله معلومیږي چې آیا پر ځمکه کې دونکې جګړه کې څه کمی لیدل کیږي او کنه.
د سولې پر لور
طالبانو د خوښه 15 میشتو راهسي د امریکایي استازو سره په قطر کې مذاکرات روان کړي دي، خو په دې خبرو کې د افغان حکومت ګډون ځکه نه مني چې د دوی په وړاندې د جګړې اصلي لوري امریکا ده. دوی د ولسمشر محمد اشرف غنی هغه وړاندیز هم رد کړی چې ویلي وو د روژې په میاشت کې اور بند وکړي. افغان چارواکي پر پاکستان تور پورې کوي چې د طالبانو په ملاتړ سره د افغانستان جګړې اوږدولو ته لمن وهي. اسلام آباد دا تور ردی او وای پر طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کارولې شي.
سندر ولی نشتا خندا خندا خبر ولی نشتا دلتا تول کله او خار ولی زاری
امن واری
دلتا غریب او ملدار ولی
په افغانستان کې د روانې جګړې اتلس کلونه وشول. په دې کې په زرګونه خلک وژل شوي او په لکونو نور بې کوره شوي دي. افغان حکومت په بیا بیا له طالبانو د اوربند کولو او سولې غوښتنه کړې ده چې طالب مشرانو نه ده منلې.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ای وی سولیزي ټولنې لپاره ضروری ده چې هلته د سخت دریځي مخنیوي وشي او د ترګرو فعالیتونه ختم کړل شي. د دې لپاره د وسلوالو د مالی سرچینو وچول اړین بلل کیږي. په نړیواله کچا د فاینانشل ټاسک فورس په نامه یو اداره په دې لړکی کار کوي. دوی له هیوادونو غواړي چې داسې شفاف سیستم ولري چې له مخې د سخت دریځو ډلو د پیسو راټولول اسانه نه وي. د ادارې ځینې هیوادونه له دې کبله په خپل خړ او تور لیست کې اچولي دي چې دغسې یو سیستم نه لري. پاکستان هم په خړ لیست کې دی او که په دې لړکې نور ګامونه وانخلي نو ښایي تور لیست ته به واچول شي. په تور لیست کې راتلل دا معنی ده چې په هغه ملک کې بیا سرمایه کاري نه کیږي. پاکستان وایي دوی ځینې سخت دریز اسلام پالي چې د جماعت الدعوه ناقانونه ګرځول شوې ډلې یو مشر حافظ عبدالرحمن مکی هم پکې شامل دی نیولی دي. د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تقی سره مې په دې اړه مرکه وکړه. په سر کې مې پوښتنه کړې چې آیا د پاکستان له پورته کړو ګامونو به نړیوال مطمئن شي؟
ما نظر خدای چې تر څو چې هغه ګامونه نه غوښتي چې هغه ویریفایبل وي انټرنیشنلی دې نه سره جوړیږي. دا خو تقریبا شلو کالو راسه دا د پاکستان دغه پالیسي ده. د مشرف په وخت کې د ډېر ترګر ډلې او سخت دریځ ګوندونه ارګنایزیشنز وغیرہ هغه بلیک لسټ هم کړی. بیا هغه په بل نامه باندې را پیدا شو. ارزداري چې دا پزماکه باندې چې څه شی ویریفایبل نه وي دغه څه د دې اساسې منجمد کړی. مخکې دوی ته انډیا ورک چې باید خپل رقمات چې کوم دی هغه بینک نه یا بل ځای نه منتقل کړي. نو تر څو چې انټرنیشنل کمیونټي یو ارتکاز سره په پاکستان دباو نه وي اچولی نو دا شی نه ویریفایبل نه دی. زما خیال دی چې دا حافظ مکی نیول یا نور خلک دې نه سره جوړیږي. دا د بل عموم دی دا چیک آف کې خپل لیست نه چې کوم وخت کې د ایف ٹی ایف یا د نورو یو این وغیرہ دا ری چې کوم کانفرنس وغیرہ کیږي. نو دا خو کاسمیټک خبرې دي او متاسفانه د دنیا په اکثر دوکه شي.
خو تقی صاحب پاکستان وایي چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د پخوانی او پشانت نه دی. دوی وایي چې اومې په کور دننه د وسلوالو په ضد کاروي کړی دا اومې د افغان طالبانو او افغانستان حکومت ترمن د سولې کول لپاره خپل رول لوبول.
نو افغانستان په حق له خو سچې عمران خان خو پالیسی نه جوړې دا به بنظیر بيبي خو دې په کې یا نیازب نواز شریف خو دې لري هغه هم دا پالیسی څرګنده خو جوړه کړې نه ده. دی خو اکثر په حکومت کې وي په قدرت کې نه وي. قدرت خو د پاکستاني ځواکونو سره دی د فوج د سرلخکر سره دی د کور کمانډر سره دی. پالیسي هغه جوړې هم چلې هم که هغه د افغانستان په حق له دی که کشمیر په حق له دی کم پالیسي کې چرته بدلون راغی نو هغه د فوج لاړه خو به وي او عمران هیڅ نشي کولی. کم از کم زه خو بدلون نه ویلم چې ښاغلی ټرمپ چې کوم دی هغه د افغانستان په حق لږ په تادی کې ښکاري او پاکستان تم دغه اندازه سره چې د طالبانو پوزیشن مستحکم دی.
د سولې پر لور
او هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې اونې در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم. خوشاله اوسئ.
جذبه او ذهن رو پروره دنیا تنگ کړی جنگ جذبه او ذهن رو پروره دنیا تنگ کړی دا چې هر بندا لکه پاگل دی خود جنگ دی د جنگ دی Yeah.